امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ د زمری شلمه او د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. اختر مو مبارک. د امریکا غږ واشنگتن لومړۍ سهرنۍ پښتو خبرونه اوري. خبرونه ویان سید سلیمان شاه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د زمری په شلمه د لوی اختر په مناسبت یې د دفاع د وزارت او د ملي امنیت له ریاست سره په ګډه امنیتي پلان چمتو کړی دی چې له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د ټولو جوماتونو، عیدګاګانو او تفریحي پارکونو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. نن د سعودي عربستان او افغانستان په شمول په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر ورځ ده. د امریکا په متحده ایالاتو، کاناډا او اروپا کې هم نن اختر دی. تیره اونۍ د طالبانو مشر مولوی حبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې له خپلو وسلوالو جنګیالو نه غوښتنه کړې وه چې په اختر کې د ولسي خلکو د امنیت خیال وساتي. خو د افغانستان د دفاع د وزارت ویان روح الله احمدزي د شنبې په ورځ په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال د طالبانو د مشر پیغام د خلکو تیر ایستل وبلل. په عین وخت کې په قاهره کې د امریکا غ خبریال ایډوار ایرانیان په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي په داسې حال کې چې ډېر سخت باران اورېده او تالنده برېښنا وه، له 2 میلیون نه زیاتو حاجیانو پرون د عرفې په ورځ د عرفات په میدان کې لمونځ ادا کړ او د عرفات د غونډې سر ته وختل.
وقال الراحمون يرحمهم الرحمن ومن فضله.
دا د سعودي عربستان د ستر دیني عالم او خطیب شیخ محمد بن حسن آل شیخ غږ دی چې د عرفات د میدان د نومیره په جومات کې لمانځنه وروسته خطبه ورکوله. د مطبوعاتي رپورټ له مخې د سعودي چارواکو سږ کال شور بندیانو ته هم د حج د ادا کولو اجازه ورکړې. د حج مناسک نن د قربانۍ په ادا کولو او د سر د ویښتانو په خریلو او یا کمولو سره پای ته رسیږي. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د افغانستان حکومت د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالبانو د هیئت نه د دوشنبې په هوایي ډګر کې د ازبکستان د حکومت د رسمي هرکلی په مقابل کې تند عکس العمل څرګند کړی دی او په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د همکارۍ په اړه دغه هیواد د مشرانو په نیت باندې شک ښکاره کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت وین صبغت الله احمدي د شنبې په ورځ په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې له طالب استازو سره د ازبکستان د حکومت رسمي هرکلی د نوموړي په وینا د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینې برابرولو لپاره د ازبکستان د حکومت د ښه نیت نښه نه ده. طالبانو او د ازبکستان چارواکو لا تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دې څرګندو تبصره نه ده کړې. بیلتون غوښتونکو یاغیانو د یمن د جنوبي بندري ښار عدن زیاتره برخې د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو نه نیولې دي. څارونکي وایي چې د جنوب د یاغیانو لخوا دغه مهم او ستراتیژیکي ښار نیول د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د هغو هلو ځلو په خلاف غټه ضربه ده چې له تیرو 4 کلونو د حوثیانو په خلاف کوي. امنیتي سرچینو امریکا غږ ته وویل چې یاغیانو د شنبې په ورځ په عدن کې د جمهوري ریاست ماڼۍ او مهم نظامي مرکزونه اشغال کړل. ګمان کیږي چې د جنوب د یاغیانو ته متحده عربي امارات پیسې او وسلې ورکوي. په هانګ کانګ کې د پولیسو په خلاف د دیموکراسۍ طرفدارانو احتجاجي مظاهرې دوام لري. پولیسو هوایي ډزې وکړې او اوښکې بهونکې ګازې وشیندو. پرون د شنبې په ورځ په افریقایي هیواد تانزانیا کې د یوې ټرافیکي پیښې نه وروسته د تیلو په ټانکر کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 2 کسان ژوندي سوځېدلي دي او لویو نه زیات ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې خلکو له چپه شوي ټانکر نه تیل راټولول چې یو ناڅاپه یوه زوروره چاودنه وشوه. د شنبې په ورځ په ماسکو کې په لسګونو زرو خلکو په یو احتجاجي مظاهره کې ګډون وکړ. احتجاج کوونکو د ماسکو د ښاروالۍ د راتلونکو انتخاباتو نه د کرملین د سیاسي مخالفانو د ګوښه کولو په خلاف شعارونه ورکول او د منصفانه انتخابات غوښتنه کوله. پرونۍ مظاهره د جمهور سپوتین د حکومت په ضد تر ټولو غټه مظاهره وه. تیر هفته د امریکا په 2 ایالتونو کې د ټوپکوالاو لخوا د ډله ییزو وژنو په تعقیب د جرمني، کاناډا، جاپان، نوي زیلاند، یوراګوای او وینزویلا په شمول ځینو هیوادونو خپلو اتباعو ته مشوره ورکړې چې امریکا ته سفر کولو نه مخکې سوچ وکړي او له احتیاط نه د کار واخلي. دغه مشورې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سخت په غوسه کړی دی او د شنبې په ورځ باندې خبرداری ورکړ که ځینې هیوادونه خپلو اتباعو ته دا ډول توصیې ورکوي نو موږ هم عین شان ځوابي اقدام کولی شو. سږ کال په امریکا کې په 2 پیښو کې 111 کسان وژل شوي دي. له تیرو 2 کلونو د امریکا خارجه وزارت خپلو اتباعو ته توصیه کوله چې کومو خطرناکو هیوادونو ته سفر وکړي او کومو ته ونه کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسی زمور سهارانی پشتو خبرون اوری. قدر من اوریدون که لوی اختر مو مبارک سه. پا دیخ بروانه که زمور اکثر مطالب دا لوی اختر پاورادو که دا خلگو دا اندیشنو او دا حکومت لخوا دا امنیتی تدابیرو پبارکی دی. هیله دا چه خبرونه تر پای اواری. خو اوس با راسو دا دیخ بروانی لومری رپورته چی دا افغانستان دا کورنی چارو وزارت دا لوی اختر پاورادو که دا دولت دا وصلوالو مخالفینو لخوا دا امنیتی گواشنو دا رمینستکولو خبر ور کردی. خودغه وزارت ډاټ سرګندوي چې د اختر په ورځ کې به افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د یو ترتیب سوی پلان لمخې کلک امنیتی تدابیر ونیسي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر راپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د امنیت ټینګولو لپاره له دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست سره په ګډه یو هر اړخیز امنیتي پلان چمتو کړی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره یو ګډ مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې د دغه امنیتي پلان له مخې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې وي. ښاغلي رحیمی زیاته کړه چې د اختر په ورځو کې د افغانستان د ټولو جوماتونو، عیدګاګانو او تفریحي پارکونو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي، خو هغه په دې ورځو کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کولو خبرداری هم ورکړ او ویویل
د موږ د کشف او استخباراتو د معلوماتو په اساس دښمن یو ځل بیا تکل کړی چې تهدیدات رامنځته کړي په اختر کې د ملکي کسانو پر وړاندې. خو زموږ ډار تاسو ته تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته همدغه دی چې امنیتی ځواکونه، دفاعي ځواکونه، کشف استخبارات او زموږ عملیاتي او اپراتیفي ځواکونه به له ټولو امکاناتو څخه د دغه تهدیدونو پر وړاندې په جدي توګه ودرېږي او د هغو به مخه نیسي.
ټاکل شوی چې د یکشنبې په ورځ په افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ولمانځل شي. د کورنیو چارو وزارت ویان له خلکو څخه وغوښتل چې د اختر د ورځو د امنیت په ساتلو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او هغه کسان امنیتي منصوبینو ته ورمعرفي کړي چې د اختر په ورځو کې عامه نظم خرابوي، هوایی ډزې کوي او یا هم پټاقې الوزوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي غونډې ته وویل چې دفاعي، امنیتي او استخباراتي بنسټونه په ګډه په اختر کې د امنیت ټینګولو لپاره پوره چمتووالی لري.
عملیاتای ما د سراسر افغانستان
زموږ عملیات به په ټول افغانستان کې له اختر مخکې، د اختر په ورځو او له اختر وروسته په شدت دوام ولري او زموږ ځواکونه موظف دي تر څو د هغه نظامی پلان په اساس چې موږ یې لرو خپل هدفمنده عملیات ترسره کړي. د افغانستان امنیتی او دفاعي بنسټونه په داسې حال کې د لوی اختر په ورځو کې د کلکو امنیتی تدابیرو د نیولو خبر ورکوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په خپل اختریز پیغام کې له خپلو وسلوالو څخه غوښتي چې د اختر په ورځو کې د خلکو امنیت ته پام وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي وسلوال طالبان د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د یو اصلي عامل په توګه یاد کړ او د دغه ډلې د مشر پیغام یې د خلکو تیرېستل وباله. د قطر په پلازمینې دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې روان مذاکرات چې په وروستي پړاو کې دي او د سولې توافق ته نږدې شوي دي، افغانان دې ته هیله مند کړي چې په لوی اختر کې به د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند وشي. خو دواړو خواوو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، زموږ خبریال رحیم ګل څاروان د کابل څخه رپورټ را لېږلې دي چې وایي
افغان حکومت د ازبکستان په هغو رسمي تشریفاتو غبرګون ښودلی چې دغه هیواد طالبانو د تحریک مرستیال ملا عبدالغني برادر او پلاوی ته ورکړي دي. کوم تصویرونه چې طالبانو له دې سفر خپاره کړي پکې ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ملا برادر ته چپنه ورکړې او په یو بل تصویر کې چې ماښامنۍ ډوډۍ ته ناستي تر څنګ د لایف میوزیک علی لپاره ونی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د پلاوی دې سفر ته غبرګون ښودلی، د ازبکستان په نیت شک ښودلی او ویلي دي چې ازبکستان باید د سولې په خبرو کې د افغان حکومت ملکیت ته درناوی وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې دا هم ویلي چې سمرقند کې د بین الافغاني مذاکراتو وړاندیز طالب پلاوي ته کړی او ملا برادر ورسره منلی دی. په ورته وخت کې ارګ وایي چې په دوحه کې د طالبانو د زلمي خلیزات ترمنځ د لاسلیک کیدونکي تفاهم لیک له جزئیاتو خبر دي.
طبعا حکومت د دې تفاهم لیک له جزئیاتو او یا له متن نه خبر دی. د افغانستان حکومت خپل ملاحظه چې د دې متن په وړاندې کولو یې لرلې له امریکا سره شریک کړې وې. موږ اوس دې ته منتظر یو چې د طالبانو او امریکایانو له وروستیو خبرو څه ترلاسه کیږي.
د سولې په تړاو د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کېدو نیټه لا هم نه ده معلومه چې کله به لاسلیک تیار یو نن د رفی په ورځ پوښتو. یو شمېر کابل ښاریان وایي چې دوی تمه لرله چې د سولې خبرې به تر اختر وړاندې نتیجه ورکړي.
نن د عرفی مبارکه ورځ ده او سبا له خیر اختر ده. موږ امید د دې درلوده چې صلح راشي او دغه قرارداد امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شي او دا یو ښه خبر و خو ونه شو.
ټول افغانان هم دغې ته خوشحاله دي سیاره دغه صلح اختر نه مخکې سوی وای نو دواړه خوشحالیانې به یو ځای سوی وي.
لا د اختر نه مخکې خو صلح راغلی وی ډېر به ښه شوی وی اما اوس هم سری وخت دی اوبه لوار خطیرې نه دي.
خو ځینې بیخي د صلح راتګ مایوسه دي.
دا د صلح خبره دغه څلوېښت کاله کېږي چې صلح صلح یادوي خلک او صلح راتلونکې نه ده نه راځي.
افغانان سبا اختر په داسې حال کې نمانځي چې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات نه دي خلاص شوي. د بین الافغاني مذاکراتو ځای او نیټه هم نه ده معلومه خو د ناروې اوسلو په اړه د بحث یادونه کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یو شمیر افغانان د سولې د کېدو څخه وروسته د خپلو حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. ځینو میرمنو چې د دوهې په بین الافغاني غونډه کې برخه اخیستې وه ویلي چې د ښځو په تړاو د طالبانو په دریځ کې کوم خاص بدلون نه دی راغلی. افغان میرمنې وایي چې د سولې په مذاکراتو کې باید د میرمنو پر اندېښنو جدي غور وسي. نور حال زموږ د خبریالې لیمې نیازی په راپورټ کې واوري چې له کابل را لېږلې.
دوه چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د اتم پړاو د ترسره کېدو کوربه ده او تر ډېره تمه ده چې دواړه لوري یوې موافقتنامې ته سره ورسیږي. خو لا هم افغان ښځې د خپلو حقوقو په تړاو اندېښنې لري. د ښځو د حقوقو یو شمېر مدافعین چې د سولې په بهیر کې ښکېل دي وایي د ښځو په وړاندې لا هم د طالبانو په دریځ او فکر کې مطلق بدلون نه دی راغلی.
زه فکر کوم تر اوسه وخت دی ځکه چې زموږ مستقیم مذاکره نه وه. دا یو ډیالوګ او یو غونډه وه یو ناسته وه. فقط ډیر وخت دی چې وایو چې دوی په دریځ کې کوم بدلون راغلی دی که نه دی راغلی.
تر دې وړاندې په دریو بین الافغاني ناستو کې افغان ښځو خپل حضور درلودلی دی او په دغه ټولو ناستو کې ښځو د خپلو حقوقو یادونه کړې ده.
که هر کسی دی خودم میخواد تطبیق کنم. ما فکر میکنم این بسیار ناوقت است. دیگه مردم افغانستان در اون موقف نیست که بپذیرن یک چیز بزرگ سرش تعمیر کنن. با اون لحاظ ما فکر میکنم چیزی که انسانی است چیزی است که برای هر دو طرف باید قابل بحث باشه و قابل قبول باشه. بپذیرن بیان شرایط مساعد بسازن برای اینکه مردم از جنگ خسته است.
یا شمیر نور فعالین بیا وای چی افغان خزی د تیر واتل سکلونو لاستراوړونو خوندیتوب لپاره اندېښمنې دي چې د سولې په خبرو کې دواړه لوري باید د دوی د اندېښنې جدي ونیسي.
او فکر کوم چې خزو مخصوصا هغو فعالو خزو چې د خزو د حقونو لپاره کار کوي خپل وظیفه تر سره کړې ده، خپل تشویشونه بیان کړي دي او اوس د افغانستان د حکومت د نړیوالو او د طالبانو مسؤلیت ده چې دې تشویشو ته یو مناسب جواب وړاندې کړي او دا تشویشونه په پام کې ونیسي.
که څه هم په تر کې دمګړې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ مذاکرات روان دي او افغان حکومت لا د سولې په خبرو کې نه دی داخل شوی، خو حکومت تل ویلي چې د ښځو له حقوقو به دفاع کوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار از زولا پوپل د کندهار په ښار کې د څارویو په ګنج کې ګرځېدلی دی او له شاعرانو سره یې د اختر د تیاریو په باره کې رپورټ برابر کړی دی چې په ګډه به یې واورو.
په کندهار کې د لوی اختر د لمانځنې لپاره چمتووالی په دې شپه ورځو کې تر ټولو زیات د کندهار ښار د څارویو په ګنج کې د ښار د نور برخو په پرتله زیاته ګڼه ګوڼه ده. د ښار جنوبي څنډه اجارب سیمه د څارویو د کاروبار عمده مرکز دی. دلته له تیرو څو ورځو راهیسې په زرګونو څاروي پلورل کیږي. رانیونکي وایي چې د ابراهیمي سنت د پرځای کېدو لپاره هر کورنۍ هڅه کوي چې پر وخت د اختر د قرباني لپاره څاروي رانیسي.
دلته خو داسې دي ګوره وسته عمل دی ګرده جم خرڅېږي. دا چې بیا جم رانیول سي بیا هلته خلک په دانه کې خرڅوي او د خپل روزانه پر کوي. که د کور مخ ته یې که پر چوکې که په والي کې که په باغي پل کې که په مدد کې داسې خبرې.
خو د څارویو د بیو په اړه یوه خبره دا کېږي چې بیې یې د تیر کال په پرتله لوړه سوې ده. ایلات یې پلورونکي پاکستان ته په لوړه پیمانه له کندهاره د څارویو انتقال ګڼي چې په وینا یې په کورنیو بازارونو کې هم د څارویو پر بیه اغیز کړي.
سږکال په دوه کال د مالداري باغونو تاکان ولګول شو او بل پاکستان ته روان دي، په دغه وجه باندې مالونه لږ دي.
دغه راز د ښار د وچ میوې د خرڅلاو په بازارو کې هم سوداوي کیږي، خو پلورونکي وایي چې د کوچني اختر په مقایسه د کاروبار خوند نسته. دا چې ویلي علت یې دوی خپله داسې بیانوي:
په کوچني اختر کې ښه ډېرې سوداوي، ښه سوداوي، ښه ګټې وي، خو لوی اختر کې دونه سوداوي نشته، ځکه چې په دغه سوداوي نشته، خلک اختریان کوي او دونه سوداوي نشته.
بازارونه نن درېمه ده چې خلک هم نه راوځي، دا سړک کوم تا تر معلوم چې بېخي تور دی. دا اختریانو په خاطر یې خلک نه وړي وایي، ګرمي هم د ګرمۍ په خاطر یې هم نه وړي وایي. دا مسد غوښې ډېرې دي، په دا خاطر یې هم نه خوري او د ګرمۍ په خاطر یې هم نه وړي خلک.
د لوی اختر او کوچنی اختر د لمانځنې د عمده توپیرونو په برخه کې: په لوی اختر کې د اختری یا قربانی کولو ترڅنګ بل ځانګړې خوشحالي د هغو کورنیو ده چې د کورنۍ غړي حج ته تللي وي. دغه ډول کورنۍ بیا د لوی اختر د چمتووالي ترڅنګ له حج څخه د خپلو خپلوانو د راتګ لپاره سر له اوسه په تیاریو بوخت دي. له دې ټولو سره سره په کندهار کې سږ کال د امنیت موضوع یو ځل بیا د ښار د ډیرو اوسیدونکو لپاره یو جدي مسله ګرځېدلې. دا ځکه چې له امنیتي پلوه په کندهار کې تیرې درې میاشتې د ښار د اوسیدونکو لپاره د اندېښنې وړ وي او د لوی اختر په شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي.
دا هیله لرم او دا توکل لرم چې د ښار امنیت وساتي، د خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې خلک په ډېر امید او په ډېره مینه سره خپلوانو کره ولاړ شي، په ډېر آرامۍ.
لوی اختر په شپو ورځو کې اور بند کول یو دا ګټه لري چې ولسونه به په خوشحالۍ سره دغه ورځې ولمانځي او ټک ټک به نه وي. خپله اوربند د سولې دپاره یو ښه ګام کېدلی سي.
بلې خوا ته بیا د کندهار مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره وایي چې په ولایتي نظامي شورا کې امنیتي ارګانو ته په دې برخه کې ځانګړې دندې سپارل شوي او خپل تدابیر یې سخت کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، پرون د نړۍ سبانج 200 میلیونو حجانو د عرفات مراسم پر ځای کړل. سشکال د حج خطبه د سعودي عربستان د علماو د شورا غړي شیخ محمد بن حسن ال شیخ وویله. د دې خبر نور تفصیل رانا نورستانی درکوي.
د حج په خطبه کې امام ال شیخ د مسلمانانو ترمنځ د نفرت او کرکې پر ځای د مینې او شفقت غوښتنه وکړه. حاجیانو تیره شپه په مینا کې تیره کړه او نن سهار په جوپو جوپو پلی او سواره په داسې حال کې چې تکبیرات ویلې د عرفات غونډې ته ورسېدل. سکال د بیلابیلو اسلامي هیوادونو 2 میلیونه کسان حج ته تللي دي.
د خدای شکر ادا کوم چې موږ ته دا موقع راکړه. زه د حج کولو لپاره 15 کاله ما دعا وکړله او سکال راته موقع پیدا شوه. موږ خدای ته د سوریې او ادلیب لپاره دعا وکړو، په ځانګړي ډول د ارهی لپاره له کوم ځای څخه چې زه راغلی یم. هلته ټوله وینه تویږي، جګړه روانه ده او د ریحا 90% وګړي بې ځای شوي دي.
احمد وحید د سوریې څخه او علي احمد ال سوداني د یمن څخه په خپل هیوادونو کې د امن او سولې دعا وکوي.
زما احساس دا چې زه د ټولو خلکو لپاره د بریالیتوب هیله لرم او هیله لرم سوریه بیرته عادي حالت ته راوګرځي او امید لرم چې ټول خلک ښه ژوند ولري. زه نشم کولی خپل احساسات څرګند کړم. دا روحاني فضا ده او آرامي او هوساینه ده. موږ تمه لرو چې یمن د یو ښه راتلونکي لپاره سره متحد شي.
سکال زیارت کوونکي په داسې حال کې د حج مراسم تر سره کوي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شوی او په یمن، سوریه او لیبیا کې لا هم شخړې روانې دي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي.
د کمیرون مسلمانان د لوی اختر په مناسبت د قربانی لپاره چاره لټوي. په عنعنوي توګه په همدې ورځ پسونه قربانی کېدل او د جدا غوښتنې د جنجال په نتیجه کې اوس پسونه د هیواد په اصلي مارکیټونو کې کم پیدا کیږي. خبریال موکی انوین کینز زیکا په دې باره د کمیرون څخه دا راپورټ را لېږلی دی.
سلګونو مسلمانان د کیمرون په پیتخ اوند کې په مهمو مارکیټونو کې خواړه رانیسي او د قربانۍ لپاره تیاری نیسي. په کیمرون کې ګډ شمیر څاروي په خاصه توګه پسونه قرباني کوي او د خپل قربانۍ غوښې په نسمنو خلکو باندې وشي. یو څلویښت کلن عبدالعزیز نوویلې په شلو کالو کې د لومړي ځل لپاره به د پسه قرباني نه کړي.
Donc moi j'ai préféré prendre une chèvre que le sunna de terre de cri de tuer donc je suis obligé de rentrer vers la chèvre soit
de way prikla ukrate de pasa pasa mega ya uza qurbani kri de way an pade la che de pasuno qamatuna lwar fili na gwade che qurbani war na patishi de way do uzu qamatuna ham lwar tili aziz wale de amniyat pe la te zani qurani chargan rani si pade bara ke da basuna ki ge che da ba de pasa ya uz azawuni sewundi markazi juma de ma marastal mahan abubakar wai اسلام خلق ته اجازه ورکوي چې د وخت سره ځانونه عیار کړي.
Celui qui est recommandé en premier, c'est le chameau. Celui qui suit, c'est le bœuf. Et celui qui suit
امام ابوبکر وايي دوی په مذهب کې هیڅ شی غلط نه ده. که د کیمرون مسلمانان پسونه پیدا نکړي نو د وزو وزګړو او چرګان قرباني کولای شي. دا وایي څو کاله پخوا د اوښانو پیدا کېدل مشکل شوي وو، اوس یې تاثیر په غواوو او پسونو باندې هم کړی دی. اکثره پسونه چې د کیمرون په ښارګوټو کې خرڅېږي هغه نایجیریانه ورځي او هلته نو اوس د بوکو حرام عام قتل روان دی، یا له شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ له سیمو نه چې هلته انګریزي ژبه ویل کیږي. جدایي غوښتونکي د انګلیسي ژبو د یو جدا دولت د جوړېدو لپاره جنګېږي، یا له ګاونډي چاد نه ورتلل. د کیمرون د کار او مسلکي روزنې وزیر عیسا چراما او وای هواد داسې ستونزې سره مخامخ ده چې د څارو په تولید باندې منفي تاثیر کړی دی.
Le nombre de bœufs volés en territoire camerounais à la suite des agressions barbares dirigées contre
چراما وای د بوکو حرام د تروریزم په لړ ډیر خلک د کیمرون په لری پرتې شمالي سیمه او شمال لویدیس کې د جدای غوښتونکو ډلو په خلاف د جنگ په علت له ورشوګان نوتل دي. دا وایي د بوکو حرام ترورستانو د نایجیریا سره د کیمرون په سرحد کې 5000 ته نږدې څاروي او نامعلوم شمیر پسونه اغلا کړي دي. نړیوال بانک په 2018 کال کې 100 میلیونه ډالر کیمرون ته ورکړي وو چې د څارو په تولید کې اصلاح راولي او د شپږو کالو په موده کې په دې برخه کې سیالي وکړی شي. نړیوال بانک وویل علاوه له دې نه چې د بوکو حرام په جنجال کې څه شی له لاسه ورکړل شوي وي هغه بیرته پوره کړی شي او دغه پروګرام به په خپل ځان باندې د متکي کېدو سره مرسته وکړي او د بېوزلو خلکو په مکمل غذا کې به هم مرسته وکړي. کیمرون د 13 جولای په میاشت کې د نایجیریا د سرحد سره په کلو کې ځوانانو باندې 3000 وزې او میږې وویشلې چې څاروي د اساسي عاید منبع شي او د اسلام پاله ډلې مخه ونیسي چې ځوانان استخدام نه کړي. په کیمرون کې څه باندې 1000 تنو بومیانو د انګلیسي ژبو د پرلپسې حملو او د پادو او رامو د ضبطولو نه وروسته د خپلو رامو سره وتښتېدل. بروریان انوای دوی د دغو جنګونو قربانیان دي او دوی ځکه وژل شوي دي چې په جنګ کې ګډون نه کاوه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. لډیرو کلونو را پدې خوا امریکا هوغ هیوادونو ته د سفر په اړه خلکو ته خبرداري او مشورې ورکوي چې دهشتګري ځپلې دي او یا جګړه پکې روانه ده. خو اوس د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر هیوادونه د وسلوال تشدد له امله امریکا ته د سفر په هکله مسافرینو ته خبرداری ورکړی دي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د همکار سمیع الله جلالزی راپور ته.
په څو ورځو کې په کالیفورنیا کې د ګارلیک یا د اوګي په فستیوال په الپاسو کې د والمارت په مغازا او د اوهایو په ډیتن کې د لیزو وژنو امریکایان حساس کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان، جاپان، یوروګوای او یو شمیر نور هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په امریکا کې د وسلو د تاوتریخوالو له امله د سفر کولو سره احتیاط وکړي. دې خبرداری جمهور رئیس ټرمپ په غوسه کړی دی.
زه دانشم تصور کولای خو که دوی دا کار کړی وي موږ به متقابل عمل وکړو. موږ د ملت په توګه چې زه مشر یم متقابل عمل کوو. کله چې یو څوک زموږ په وړاندې منفي عمل وکړي د یوه هیواد په توګه یې په وړاندې ورته عمل کوو.
په 2015 کال کې د جنوبي کارولینا په چارلستان کې د بایبل د مطالعاتو په یو محل کې ډزې او یو شمیر نورو پیښو ته په کتو د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په امریکا کې وسلو ته په اسانه لاسرسي له امله د ژوند مختلفې برخې په یو ډول له خطر سره مخ دي.
هغه کسان چې په جنوبي کارولینا کې کلیسا ته ځي وروسته د دعا او بیا د بایبل د مطالعې ځای ته ځي خو په پای کې په ډزو وژل کیږي. موږ تیره اونۍ او یا هم تر هغه یوه اونۍ وړاندې د ګارلیک یا د اوګې په فیستیوال کې ولیدل، کوم چې نورمال کلنی فیستیوال دی او خلک له خپلو کورنیو سره میلې ته ځي، خو اوس دا کار نه کیږي. خلک نشي ورتللی. د والمارت مغازه هم ورته قصه ده.
یو شمیر کارپوهان د امریکا د اساسي قانون دویمې مادې ته اشاره کوي او وایي دا هیواد د وسلې د درلودلو د حق په تضمین کې بې ساری دی.
دویم ماده یې هم دارنګه ملکي افرادو سره د وسلو د شتون اوږده تاریخ ته په کتو ځینې وختونه دا بحثونه څومره متفاوت دي.
اوس امریکایان مخ په زیاتېدونکي ډول په خپلو سیاسي مشرانو غږ کوي چې د وسلې له تاوتریخوالي وساتي. په امریکا کې هر کال کابو څلویښت زره کسان په وسلو وژل کیږي چې اکثریت یې د ځان وژنې پیښې دي.
بلخوا څارنوالانو د هغه شل کلن ځوان پر ضد د تروریستي تهدید اسناد برابر کړي چې د پنجشنبې په ورځ امریکا په میزوري ایالت کې له زرهي واسکاټ او وسلې سره د والمارت مغازې ته داخل شوی وو. ویل کیږي دغه ځوان غوښتل دا معلومه کړي چې د والمارت مغازه د وسلو د درلودلو د حق په اړه د امریکا اساسي قانون ته درناوی کوي که نه. دا پیښه په میزوري کې څو ورځې وروسته لغه وشوه چې یو وسله وال کس د تګزاس په الپاسو کې 22 کسان ووژل. په میزوري کې خلک کولی شي وسله ولیږدوي، خو د دې اجازه نشته چې یو فرد په بې احتیاط او جنایتکارانه ډول نور کسان له خطر سره مخ کړي.
قدرمن اوریدونکو، د فرا ولایت شورا استازي او اوسیدونکي په کلو او ولسوالیو کې د ګوزن د واکسین د پیل غوښتنه کوي. دوی وایي عام خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق په اړه لیواله دي او اړوند چارواکي باید د فرا په کلو او ولسوالیو کې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونه بیرته پیل کړي. نور حال زموږ د همکار خوشال غزلان پر پورت کې ووري.
د فراه ولایت شورا غړی داد الله قانی وایي دا چې اوس په کلیو او ولسوالیو کې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونه درول سوي، خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. نوموړی وایي عام ولس ماشومانو ته د پولیو واکسین عملي کولو لپاره ډیر لیواله دی او اړینه ده چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونه بیرته پیل سي.
د واکسین په اړه باندې موږ غوښتونکي د دې یو چې موږ هر کلی پرتیو کلو ته ولسوالیو ته واکسین تطبیق سي چې موږ اولادونه د ناروغیو څخه خلاصي او د فلاج څخه هغه او د نورو ناروغي سره چې مخکېږي د هغه څخه خلاصي موږ د دې د تطبیق لپاره موږ ولسونه لیوالتیا لري چې د دې په ملي پروسی حمایت وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکو هم تر 15 کلونو شکته ماشومانو لپاره د پولیو واکسین دی پیل پته مدي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.